نو چې مکتب نه یې شاګرد نه یې خو وظیفه نه لري، نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هېڅوک زړه نه شکوي چې فقط هغه ماشومان استوي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کړده یو مشکل پیش نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې ویستله. معلم بیچاره چې وزراته زره یا لس زره ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې ماشت په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي ویستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې، نور زموږ حق ده چې موږ کینو. هغه معلم دې در بدره کړله، وادستوله په کرایي کور کې. هغه اوس په دغه ناچیزه ماش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هېڅوک د یو شي د رانیولو، یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي، په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپېژنې، خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داس یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داس ښکاروي، او که دوی و پیژندل شوی نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګه د سیا السلام علیکم یا دا پیسې بهانګيري کې یو بهانه ورته جوړي چې منګه دا کار کوم کوم پر اساس ته پیژنې منګه دا کار ته دوام ورکو. ولی دا بشري حقوق ده، دا د هر انسان طبيعي حق ده. دوی هم په دې سم واځي پويږي چې دا بشري حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خدای په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی هغه پخوانی کارمندان هستی هغه یو دوای چې پرېښي دي، کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شبستو کې، په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې هستی. وایي موږ خو د ښځو سره هېڅ خبرې نه کوو، هغوی هېڅ ځان دپاره دا مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کړه. شریعت دې بدنام کړي، کرده اسلام دین بدنام کوي او هم چنل دي پښتانه دي هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله. څه څه لاسته راوړنه به ولري ته په دې کې؟
تاسو د نیازی سه په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له شوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سه تر سره کیږي؟ اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا وروسته ولایت ته ځي. نو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فری ول. دا به دا تقاوت خو هغه مرسته سو خدمت کوي هغه نه ورکې، نو تقاوت خو په ځای پرې ده. هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت، او کورونه هم په همدغه سره وګڼه. اوس د سه وضعیت خراب شوې ده چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دی، کرایې راټیټ کړی د کورو. خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځینی خپل پرسونل په کې ځای به ځای کړی دی چې هغه نورې تخکلی دي پیسې پخوانی کارکونکي تخکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړی، او دغه نورې چې اوس خپلی معلمین په حساب یا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه تی اخیستې دي. ازین چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلی، تقاوتونه په بند کړی دي. نو دا قصیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول دا پخوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپۍ ورکی. نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه.
بلې، علي خیل صاحب طالبانو ویل دي چې شوزو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي. آیا دغه کار سوی دي ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه در سوال نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسې د کور ورځ تر بېګه ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي، هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په کراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. او په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته، تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاد وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړله، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي، دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر اجاب باندې دې وږغېږي لس 15 دقیقې، او پر شرعي موضوعګانو دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړی، دی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ږغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه، دا ټول کارونه، دا ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړي دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو، هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې تاسې شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره سي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره راټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کې ده. نړۍ اوس په ثانیو او په دقیقو حساب کوي، په وخت باندې تا و میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله. څه شی دي کړی ده؟ ځوانان ټول بېکار بېروزګار، معاش نشته، وظیفه نشته، څوک چې پر وظیفه او پر معاش هغه دې برطرفه کړل، خپل ملا صاحب دې راوړل د اجرې څخه هلته دې کېنول، ځای په ځای دې کړل، په برېښنا ریاست کې کارمندان نیسته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل سره کښېنه ولول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار اسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیې، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا اوس زه دې منفق کوم. خو ښه، بیا یې وروره که داسې حاضري یم، ځکه دغسې راسه، بیا مور هلته ولګه او په حاضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسوي صادرې کې وارد یې کې، خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاص چې هغه به بل څوک کوي، مازې به دی هدایت ورته کوي، هغه نفر ایسته که منفقه که په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه. هغه مولوی صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوی صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوې؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې، تلپاتې اوسېږې، په افغانستان کې حکومت وکړې، نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې. نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته، دا د افسوس ځای نه ده؟ ته په څه شي نازېږې؟ خینو چې ته طرحه جوړې، څه رقم طرحه جوړې؟ ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې، بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتې د ولایاتو څخه؟ تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ کړه، دګر د ښځینهو استادان دې کښېنولی چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاس دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ستاسو دپاره یې انتخاب کړو، منتخب یې کړو، یا په کښې کې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واستوو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي، وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي، ستاسو نظریات شریکو.
ډېره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علي خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ ښځې خپرونه کې د ازادي راډیو له لارې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. له خپلو دواړو میلمنو څخه په ډېره مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.